قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پرانیست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم وربللی. عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي تر اوسه پورې هغه په دغه غونډه کې د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه لا هم نه ده روښانه، او تر اوسه پورې هم د هغه 400 بندیانو څخه چې باید خوشي شوي وای یوازې 80 کسان طالب بندیان خوشي شوي. دوستانو ستړي مشي، دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو په خبرونه کې ګڼ نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو. د خبرونو لپاره اسدالله لودین سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
امنیتي ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. قطر عبدالله ته بلنه ورکړې چې د بین الافغاني خبرو د پایل غونډه کې ګډون وکړي، او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. امنیتی ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. په غور کې د 201 ظفر قلی اردو د دریمې لواء قمندان محمود اندرابي ویلي ځواکونه په دفاعي سنگرونو کې دي. د ده په خبره طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان تیره شپه د مرغاب ولسوالۍ مرکز او امنیه قمندانۍ ته ننوتلي. مرغاب د غور له نویو جوړو شوو ولسوالیو څخه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو ته غوښتل شوی دی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ښاغلی عبدالله دا پرېکړه نه ده کړې چې په دې هدف دوهې ته ځي او که نه. ښاغلی عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلی چې بلندیک ور استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پایل کره نیټه نه ده اعلان شوې. طالبان د دې خبرو پایل ته د ټولو 400 لانجمنو بندیانو د خوشي کولو شرط وړاندې کړی. ولسمشر که څه هم د ټولو دې بندیانو د خوشي کېدو فرمان له لوی جرګې وروسته ورکړی، خو تر اوسه یوازې 80 تنه آزاد شوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې 14 طالبان له افغان ځواکونو سره نښته کې وژل شوي. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې وژل شوو کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر او د لیزرې قطې مسؤول هم شامل دی.
په دغه نښته کې چې هوایی ځواک او همدار از ځانګړې قطې هم ګډون درلود، ترهګرو طالبانو ته درنه مرجوب لوړوله چې د دوی یاد ولسوالۍ لپاره نظامی قومندان د لزری قوتي مسؤل اباسین امدار از ماينونو جوړولو انجینر یو ځای وزر شوی دی.
جګړه ټول شپه روانه و چې د پولیسو په وینا سهار مهال امنیتي ځواکونو ته لکومې مرګجوب لپاره پایته ورسیده. طالبانو له مټه خان د جګړې په اړه تبصرانه د کړې. خپلواکو سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي، او د دغو ادعاو تاییدول هم ستونزمن کار دی. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. خدای غواړي چې واک تقسیم او اساسي قانون بدل شي. لوکاشینکا ویلي دا خپل د کار نه کوي، دا کار کوي نه د اعتراض کوونکو د فشار له امله. نوموړي کارګرانو ته په وینا کې ویلي داسې ورځ به هیڅکله ونه وینئ چې زه پکې تر فشار لاندې یو کار وکړم، ځکه د ده په خبره که بیا ټاکنې وکړي د نیم کال په موده کې به هر څه ویجاړ شي. لوکاشینکا وویل د واک د ویش په هدف له وړاندې د اساسي قانون په احتمالي بدلون کار پیل شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د ده ټاکنیزې سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته ګاونډي هیواد لیتوانیا ته تللې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې او ویلي دي دا چمتو ده چې د واک واګي لاس کې واخلي. نیوزیلند د اګست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت وروسته له هغه د اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې دا ناروغي ډیره شوه. د دې هیواد صدر اعظم جاسیندا آردرن د دې اعلان پر مهال وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 وټاکل شوه. دا ټاکنې د سپتمبر میاشتې وروستیو ته پلان شوې وې. نوموړي ویلي بل ځل به هیڅ په هیڅ صورت د انتخاباتو د ځنډ اعلان ونه کړي. عمومي نظر پوښتنې ښیي چې د دې کارګر ګوند به ښایي دوهم دور انتخابات هم وګټي. د حکومت مخالفو ګوندونو له هغه وخته چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 50 مثبتې پیښې ثبت شوې وې د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې وه. تر دې د مخه په نیوزیلند کې 102 ورځې د کورونا ویروس هیڅ پیښه ثبت شوې نه وه او ژوند بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی و. روسای خبردار چې د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت به د نتفلیکس سیاله شبکه ډیزني هاټ سټار په اندونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلیکس یو مسؤول اجای اروارا رویټرز اژانس ته ویلي چې دغه شبکه کې به ډیر محلي محتویات هم ځای پر ځای کړي. د ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې خلک تر ډیره د موبایل ټلیفونونو له لارې خپل خدمتونه ساري، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې دا خدمتونه ارزانه او ټولو زیرکو ټلیفونونو کې د لاسرسي وړ وګرځوي. نتفلیکس په آنلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکه د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
دوستانو ستړي مشه یو اربیا مو هر کله کو خبرونه مو اوریدل د خبرونو زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلې شی وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پایل نیټه لا نه دروخانه، د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړي ته د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې خو د تر اوسه پورې خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. بندیان لا هم هغه ستونزه ده چې ظاهرنې د بین الافغاني خبرو د پایل مخه ډب کړې ده. هغه 400 بندیان چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو سپارښتنه وکړه او ولسمشر اشرف غني د خلاصېدو فرمان ورکړ، تر اوسه هم ترې یوازې 80 کسان خوشي شوي. د بین الافغاني خبرو په وړاندې په شته خنډونو د افغانستان د کابینې له پخواني غړي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پخواني رئیس اکرم خپلواک سره مرکه لرو. دا بم واورې چې په وروزګان کې خزی له پوزي جامو سره ولې لیوالتیا لري. که وختو نور ریپورټونه لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورې چې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د فشارونو زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمینه مینس کې کارګران نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب راغلی. ازادي راډیو ته وکړي قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړلې. عبدالله عبدالله ته یو شمیر نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې غونډې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا لوړپوړي ډیپلوماټان هم وربلل شوي دي. دې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ویل چې په دې ناسته کې تر اوسه پورې ښاغلی عبدالله د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړې ده، همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې ده. فیروزا، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته ځینو نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې قطر د یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون، البته عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړې تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغانی مذاکراتو په پرانیست غونډه کې د میلمه په توګه ګډون وکړي. لدې کسانو یو هم حاجی دین محمد چې عبدالله عبدالله ته نږدې کس دی، دا وایي چې تر اوسه هم عبدالله عبدالله تصمیم نه دی نیولی یا وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي او کنه. همدارنګه یو بل سرچینې چې نوم یې ونغوښتل چې نوم یې واخیستل شي، هغوی هم دا موضوع تایید کړه او ویل چې په دې اړه عبدالله عبدالله مشورې کوي لخپل همکارانو سره افغان حکومت سره نور مشرانو سره او بیا به په دې اړه کله چې تصمیم ونیسي نو هغه به واسي سي ان څه باید وای ما ته مخ تر دې طالبانو موږ ته ویلي و چې د دوی اجنډا مشخصه سوي ده مکمله سوي ده ځینې ټکي چې موږ سره موږ چې پوښتنه کړې و چې باید د جزئیات موږ سره شریک سي غو یوازې د اسلامي نظام درامنسته کول او البته د اسلامي نظام چې هغه ټول شموله و سي د رامنسته کول خو د لیتي د خبره موږ ته طالب قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وکړه باید یادونه وکړم تر دې دغه د مذاکرات او نیټه هم چې مشخصه سوی نه ده هغه د څلور سو طالب بندیانو موضوع ده چې له دې تر اوسه اتیا کسان آزاد شوی دي او افغان حکومت وویل چې البته د محمد اشرف غنی د ولسمشر محمد اشرف غنی وایان صدیق صدیقی چې څو دقیقې وړاندې یو خبری کانفرنس درلوده دوی وایي چې دا موضوع لا هم ستونزمنه ده او افغان حکومت هڅه کوي چې د بندیانو مسله حل کړي او بل اخره البته صدیق صدیقی دا وکاسانو یادونه وکړه چې په دغه هغه مجرمین دي چې نور هیوادونه نه غوړي لکه استرالیا او یو بل هیواد هغه نه غوړي دغه کسان آزاد سي ځکه چې په سنگینو د دوی خبره چې په سنگینو جرمونو باندې دوی تورندي مونږه هڅه وکړه چې دغه زندانیانو د پروسې په اړه چې اوس هم دوام لري کنه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې هغه د بندیانو د تبادله مسولیت لري له هغه نه دا پوښتنه وکړه دغه شورا ویان جاوید فیصل مکتوول چې په دې اړه معلومات نه لري
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی له تاسو نه په همدې موضوع باندې په تیر خبرونه کې د افغانستان د کابینې له پوخانی غړي او د سولې د عالی شورا د دارالانشاء له پوخانی مشر اکرم خپلواک سره وغږیدم او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د بندیانو د خلاصون په برخه کې سربیره پر دې چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو سپارښتنه او ولسمشر د خلاصېدو حکم ورکړی دی لا هم ستونزه شته او کوي ستونزه څه ده هغه راته وویل
دغه چې زمونږ معلومات دی ورسره چې ګورو واقعا هم دغه موضوع تر اوسه لا رسیدلې او په دې اړوند باندې د دنیا نړیوالو متحدینو تشویشونه او اندېښنې موجود دي نا د پروسې لپاره یو واقعي تحصیل کوونکی یا منګړی ټیم کار افغاني وی یا بینونلی وی موجود نه لري تر څو چې دغه موضوعاتو په واقعي معنی باندې هم وړاندیزونه وکړي او هم د حل لارې د ټولو پاو سره وسنجوي تر څو پورې حکومت او طالبان هم په یوه اندازه تماسونه او یو ډول د اعتماد فضا موجوده وی چې هغه هم نه درغله په دې اړوند باندې واړو واړو موضوعات د لوی او مهم موضوعاتو لپاره خند کیږي او د دې لپاره واقعي ستونزې را پیدا کړي دي دغه بندان چې د فرانسې او جرمني او استرالیا هیوادونو پر ملاحظات لري یعنی د دې د حل لپاره مختلفې طریقې شته خو هغه په دې معنی چې څنګه وڅانې ګیز دوه فاول لپاره او د ټول لپاره د منلو وړ داسې وړاندیزونه وشي نو تر اوسه پورې چې هغه معلوماتي باید بندیان لیوافتي زیات وشول ځکه اخري ورځې 13 جمعه وو نو په دې باندې اقدام شوی وای نو اطمینان دې ډیر زړه تر زړه من بین الافغان مذاکرات کړل
پرون یوناما په یو بیان کې ویلی و چې د سید لاغه بیان نخکاری د چی په دغه ونی کې چې وسروانه د خی بین الافغانی خبري پایل شي امدارنګ خاغلی عبد الله ته د قطر د بلن هم د سخکاری چی بین الافغانی خبري زر پایلیدون کی دي د سی په عمومي توګه د تاسو اټکل څه دی چې د غشتہ پټه په ولاړ حالت به پای ته ورسیږي او په دې ونی کې به د بین الافغانی خبرو شاهد وو
د سولې پروسه کې مهم ټکی هغه د اعتماد فضا ده هغه د متفاهم دلو یاد طرفاینو ترمن یو داس فضا چې په یو بل باندې باور وکړي مختلف دیغه درامسته کول او اصلي مخه باید امغوي مشکل دلته دا چې دغه اعتماد فضا یو څه لاوس هم زیات کار غواړي نو په یوه معنی باندې کله چې طالبانو سره د بندیانو د ټول خلاصون موضوع نه نهایي شوی او دا یو ګټه یو ډول مهمه مسله ګرځېدلې ده نو په کار خدا او چې لږه مخکې په دې باندې زیات کار شوی او د بندیانو د خلاصون په جریان کې مذاکرات شروع شوی وای خو چې متاسفانه ونه شو ول وځ فکر نه کوم چې د بندانو د خلاصون په موجود په فضا کې به بین الافغاني مذاکرات شروع سي. دا چې دغه لپاره کوم ډول تضمینات ورکول کیږي او طالبان څه ډول پیغو باندې مطمئنيږي په تضمیناتو باندې چې مذاکرات شروع کی، دا اساسي او مهمه پوښتنه ده. تر اوسه پورې چې معلومیږي له حالاتونه، تر څو چې بندیان نه خلاص شوي، د دې احتمال ډېر کم لیدل کیږي چې مستقیم بین الافغاني مذاکرات به شروع سي. او که د بندیانو د خلاصون لپاره په لوړه کچه باندې د نړیوالې ټولنې طالبانو حکومت ترمنځ ځینې موضوعات مطرح شي او مجلسونه وشي، د یو احتمالات موجود.
ښاغلی خپلواک، د بین الافغاني خبرو د پایل اجنډا د تاسو فکر باندې څه کېدای شي؟ یوه تمه چې ډېره کېږي هغه دا ده چې افغان حکومت هم ویلي دي او هغه کسان چې په دې بین الافغاني خبرو کې د حکومت له لوري برخه اخلي په اوربند باندې ټینګار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د اوربند سره تر څنګ آیا د بین الافغاني خبرو په د پایل په اجنډا کې به ځینې نور مسایل هم مطرح وي کنه؟
مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله په درسته او اساسي توګه او هر اړخیز حل کو، نو په مذاکراتو کې په اسانه پرمختګ کولای شو. او که هغه کارمونه یې کړی مستقیم مذاکرات ته ځو، نو په زیاتر احتمال به چې فقط جنډا جوړېدل به یو کافي وخت وغواړي، یو کافي مسایل په دې کې مطرح کیږي. ځکه چې ایجنډا اولتونه چې د افغانستان حکومت ته شی دي، په ایجنډا کې اولتونه طالبانو ته دي او حکومت شای غواړي، طالبان شای غواړي. دا هغه دي چې تر څو پورې د مذاکراتو نه مخکې د مذاکراتو د آمادګۍ ټیمونه په یوه باندې کارونه کوي، نو ستونزمنه به وي چې من وایو چې یو دوه درې څلور پنځه موضوعات د مذاکرات ایجنډا ده چې اول دوه موضوعات بې له شکه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره او د حکومت لپاره او نړیوال ټولنې لپاره په مذاکراتو کې لومړنی موضوع هغه د اوربند مسله ده چې د ټولو نه مهم او اساسي موضوع ده. دا چې طالبان اوربند ته په کومو شرایطو آماده کیږي، کوم اطمینان لري، هغه په یوغې پورې اړه لري. خو له دې خوا چې هغه څه چې د ملت او د لوی جرګې او د افغانستان د حکومت ارزو ده چې لومړی اوربند وسي او بیا د برخه تلاش.
دوستانو، د افغانستان د کابینې له پوخانی غړي او د سولې د عالی شورا د دارالانشا د پوخانی مشر اکرم خپلواک سره مو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په روانو هڅو په دې برخه کې پر شتو ستونزو خبري اترې اوريدي. زموږه ګلاس هدي رادیو ناوړي راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. په کونړ کې په ورستیو کې د یو شمیر دینی عالمانو لخوا د یو ځایي شاعر سارایي محکمې د فرهنګیانو، شاعرانو او مدني فعالانو توند عکس العمل راپارولی. په دې محاکمه کې یو شاعر توبی استلو ته اړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل کونړ څخه د ازادي راډیو خبريال راکړي.
دا د هغه سحری محکمې جریان دي چې پکې شاعر عبدالخالق کونړی محاکمه شوی دی. شاعر عبدالخالق په ویډیو کې د څو کسانو مخې ته په عاجزۍ ولاړ دی او د یو دینی عالم په خوله له سره منتوب الله وایي او بیا پرې تکراروي چې ګنی بدی کړي. فرهنګیان او د عبدالخالق پلوین وایي شاعر عبدالخالق تیره اونۍ د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې په مشاعره کې یو شعر لوستی و چې پکې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مجاهد او د دوه پخواني جهادي مشران په پرتله هنرمندان خیات شوی وو. د دوی په خبره چې دینی عالمانو هم دې کار ته دینی مقدساتو د سپکاوی نوم ورکړ چې شاعر عبدالخالق د ولسوالۍ د ودانۍ دننه په سحرایي محکمه کې محاکمه کړ. د دوی په خبره چې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه نشته، که شاعر پړوي او جرمی کړی وي نو هغوی دې ترې پوښتنې وکړي او سزا دې ورکړي. لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد ادریس غروال ازادي راډیو ته وویل د یادې سحرایي محکمې د پریکړه کوونکو خلاف استناف څارنوالۍ ته عریضه هم سپارلې ده.
مونږ د کونړ ولایت ټولو فرهنګیانو او لیکوالو او ځوانانو نن د دغې سحرایي محکمې پر ضد په څارنوالۍ کې عریضه وکړه او دغه عریضه مو د کونړ څارنوالۍ ته وسپارله تر څو عدلي ارګانونه په جدي توګه دا موضوع وڅېړي او تر تعقیب لاندې ونیسي.
فرهنګیان او شاعران وایي د دغو دینی عالمانو یوازې د شاعر لومړی بیت ته پام شوی، خو ورپسې بیتونو کې چې بیا شراب، افغان وژنه، جنگ او نور کارونه پکې غندل شوی، په هغه غلی پاتې شوی. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د بیان ازادي د هر افغان حق دی او هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خوله له حقایقو ویلو بند کړي، او هر چا چې شاعر سحرایي محاکمه کړي قانوني چلن به ورسره وکړي. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
په دغه برخه کې د ولایتي شورا همدارنګ د مستیال والی او مشرانو په منځګړتوب باندې د دوی ترمنځ روغه جوړه وشوه. خو دلته قانون شته دی، عدلي ارګانونه شته، هیڅوک د قانون څخه لوړ نه دي، او د هیواد د ټولو اتباعو حقوق په قانون کې معلوم دي. موږ به د دې برخې پلټنه کوو، هغه څوک چې د قانون د خپل لاندې کوي قانوني چلند ورسره.
د دغې سحرایي محکمې یو تن ګډونوال مولوي محکم خان وایي دا کمنه وا بلکې له خلکو د باخنی غوښتنې لپاره جوړه شوی غونډه وا، او دې سره د شاعر خلاف د خلکو غوسه غلی کړی ده.
بل تصویر په د علماء او استادات باندې د ټول لس غوسه کم شوې ده. دا محکمه نه ده، دا غولسونه راغون شي، او صرف هغه کس ته ویل چې په خپلو هغه الفاظو چې هغه د زمونږ د وطن د دوست دستور او د عرف عادت او د اسلام نه خلاف دی ویلي دي، هغه خپل پښیمانتیا وښوده.
لیکوالان، فرهنګیان او شاعران وایي دوی د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د هغوی لخوا د سحرایي محکمو په اړه خبرونه اورېدلي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د حکومت تر واک لاندې ساحه او د ولسوالۍ د ودانۍ دننه یو څوک د عدلي ارګانونو له پرېکړې او د هغوی له شتون پرته محاکمه کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. روزګان کې د پوځي یونیفورم سره د خزو لیوالتیا په دې ولایت کې د پوځي رنگ جامې مشهور شوې، او اغوستون کې خزي او انجونې دي. د ترنکور دکانداران وای تر ډیره کلیوالي میرمنې ورڅخه د رنگ جامې اخلي. په دې اړه پاموکړی د شریف الله شرافت رپورټ ده.
په جګړه ځپلي روزګان کې د افغان پوځیانو سره د کلیوالو میرمنو بې ساري مینه.
موږ ته پوځي ډله شخوان راکړه، د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو، ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو.
څنګه غوټی ده د اورزګان ولایت اوسیدونکو څنګه غټي یو له هغه میرمنو څخه دي چې د پوځي په نوم جامې اغوندي. جی، د ځان لپاره څلور جوړې پوځي جامې پیرلې. دا وای چې د افغان ملي اردو جامو ته ورته د پوځي په نوم د کالي د افغان پوځ د ملاتړ په هدف کوي.
او ما د جامې کړي، د جامې ځکه د خون جاغوندي، د پوځي جامې شخوند کوي، او موږ ته پوځي ډله شخوند راکړه، د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو، ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو. ولا ډېر نجونې اغوستې دي، یار خور چې وینم اغوستې دي. نو
دا پترینکوټ شار او شزینه مارکیټ کې د 25 کلن محیب الله د ټوکرانو پلورنځی ده. محیب الله په خپل دکان کې ټول شزینه ټکران یا جامې پلوري، او مشتریان یې هم ټول شزی دي. د محیب الله د دکان چپ لاس ته د افغان ملي اردو د یونیفورم په رنګ شاوخوا 15 بستې ټکران پراته دي، چې په لیدو به یې سمدستي افغان ملي اردو ذهن ته راسي. محیب الله وایي د دکان ته په ورځ کې حتما دوی یا درې شزی ورځي، او دا پوځي ټکور پیری.
پوځي ټکر چې دی، دا د یو کال دوه کې چې راغلی دی، دا ډېر ښه جرا جوړی. دا د پوځ رقم ټکر دی، دا د روسي رقم ټکر دی، د ورځې ښه جرا جی څلور پنځه شپږ کمی څلور وړي. دا بیا دا کالي جن جوړی، دا کوچنیان ته هم جن جوړی، دیم په خپل هم ځانو ته جن جوړی. داسې اول سر چې رالی دونه نه وتې، اوس دلته د غسلو دا بابسل ور ډېر وځي، د پخوا په تله اوس ډېر دا ټکر وځي.
محیب الله وای د پوځي جامو د غټکور زیات شمیر هغه میرمنې هم اخلي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. شیما شاهین بیا داسې یوه ورزګانی میرمنه ده چې نه یوازې پوځي جامې اغوندي، بلکې غواړي پوځي سي. خدا وای کورنۍ اجازه نه ورکوي.
خدمت زموږ خدمت کې زموږ خاله ساتي
د اورزګان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت شاوخوا 90% نجونو ته کورنۍ د زده کړو او د باندې کار د کولو اجازه نه ورکوي. د بشري حقونو مدافعین وایي که ښځو ته په ټولنه کې بشپړه ونډه ورکول سي نو هیواد به پرمختګ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په تخار ولایت کې د زنګلونو وهلو او دوامي اندېښنې زیاتې کړي. سیمایز سرچینې وایي چې په دې ولایت کې د سیمایز زورواکو له لوري په بې دریغه توګه طبیعي زنګلونه وهل کیږي. له سیمې پرې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي زنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طبیعي زنګلونو په وهلو کې سیمایز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د زنګلونو په وکلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 65% طبیعي زنګلونه وکل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې اوسي وایي چې د طبیعي زنګلونو وکلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د زنګلونو د وښلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تدایو کې تقریبا 80% جنګونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره جنګونه خراب کړل، بلې خوا څخه چونچون هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې. نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند هم د تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه زنګلونه را ایسار کړي دي. ټول زنګلونه یو اوبو وړه او یو خلکو چور کړله.
د طبي زنګلونو وښلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د زنګلونو د وښلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي زنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبیعي زنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي دوه میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته را وګرځوله. زنګلونو ته تر یو حده پورې د مخالفانو له لورې زیان رسېدلی، خو په کومو سیمو کې چې دولتي ځواکونه موجود دي هلته هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې زنګلونه ووهي. موږ په سیمه کې د طبي زیرمو او د زنګلونو د ساتلو په خاطر ځانګړې کمیټې جوړې کړي او په سیمه کې د زنګلونو له وهلو څخه مخنیوی کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د تخار د درقد ټاپوی د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په دې سیمه کې د امرود د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د طبي کرښې په توګه پیژندل شوی. دغه سیمه طبي ځنګلونو پوښلې ده. اجمل آرین، ازادي راډیو، تخار.
ستاسو له پیغامونو
دغه د افغانستان د لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه په هلمند کې بیخي ګراني زیاته ده. شان ټوله ډېر ګران شوي دي، خلک تړي دي، مسکینان دي، دغه کرنټین سره ځپلي دي. دا کرونا مریضي راغلې وه، دا کرنټینونه دي او دا ډېر سره ځپلي دي. پخوا به موږ یوه ډبه 1000 لیټر غوړي په 1000 افغانۍ رانیوله یا به مو په 1500 افغانۍ رانیوله. اوس تقریبا یوه ډبه غوړي 1000 لیټر په 1250 افغانۍ ده. نو زما لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې چې دغه ګرانی ته پاملرنه وکړي، د کوم هیوادو سره چې قرارداد نه لري یا یې پسخه کړي یا دروازې بندې کړي، هغه علاقې چې دغه مسلمانانو کې پر قرار شي او دغه مسلمانان بېشي سره ځورېدلي دي، بېشي سره ستړي دي. سلام،
زه پته شاه دی خوست ولایت نه تاسو سره د تلیفون په کاخه د تلیفون چې شپوره کوله وجنګېدله، خیرین جامې داسول چې دوی د اسلام د پوره نو د چوکې د پوره وجنګېدل چې دوی خپل چوکې ته ځان ورکې وبسل.
عبدالله د زابل ولایت نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. زموږ د تعلیم او تربیې د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې یو څو محدودې ښوونځي په پوهنتون کې لرو او زیات فارغین چې دلته په زابل کې شته هغه د شریعتو دي او دغه څه پر کور باندې تر کور ډېر باندې ناستې هېڅ کار نه لري. نو که چېرې موږ ته دغه د شریعتو پوهنځي دلته په زابل کې موږ به دغه څه کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو د لوړ زده کړو لپاره، ځکه اقتصادي مشکلات لرو، اوس کولای چې خپلې زده کړې بشپړ کړو او لوړ تحصیلات وکړو. زموږ دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په وار وار زموږ سره وعده کړي دي خو عملي کړي نه دي. د نورو پوهنځیو پر ځای باندې موږ ته ډېره مهمه د شریعتو پوهنځی د هغه باید راکول شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړئ. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له اسدالله لودین نه اورو.
امنیتي ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. په غور کې د 208 ظفر قلي اردو د درېیمې لوا قمندان محمود اندرابي ویلي ځواکونه په دفاعي سنگرونو کې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې طالبان ولسوالۍ او مرکز د ولسوالۍ مرکز ونیسي. خو د سیمې خلک ویلي چې طالبان د ولسوالۍ مرکز او قمندانۍ ته ننوتلي دي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر عبدالعبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوهې ته غوښتل شوی دی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ښاغلي عبدالله په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې 14 طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې وژل شوو کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر او د لیزري قطعې مسؤول هم شامل دی، خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي، خدای غواړي چې واک تقسیم او اساسي قانون بدل شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې ویلي راتلونکي چهارشنبه به د بیلاروس په اړه یو فوق العاده غونډه جوړه کړي. نیوزیلند د اگست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار آکلند کې دا ناروغي ډیره شوه. او د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځند ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډیرې طرحې لري.
او سم مخکې لدې چې ونیس پروګرام ته ورشو، د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام راوخلو او همدارنګه د لوبلو میدان نه پروګرام درته وړاندې کو. د خبرونې وروستۍ ریپورت راخلو او د یو نړیواله مسله ده. د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمینه منسکي کارګرانو نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب رابلل. لڅ باندې وی ونی راهیسې چې لوکاشینکا د شپږمې دورې لپاره د ولسمشري د لانجمنو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوه، پر ضد په دې وات کې پراخ اعتراضونه پیل شوي. نوریاس نوری پرې تفصیل لري.
کارګران نن د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د کار نه کولو د عمومي اعتصاب په رابللو سره غواړي پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی فشارونه زیات کړي. منسک ته نږدې د ژودزینا په ښارګوټي کې د بیلاز فابریکې کارګرانو ویلي چې سر له نن به د کار نه کولو اعتصاب پیل او تر هغو به دوام وکړي چې د دوی غوښتنې د صنفي اتحادیې لخوا ترتیب شوي او چارواکو ته سپارل شوي نه وي. د دغو کارګرانو په غوښتنو کې د لوکاشینکا د استعفا او د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنې هم شامل دي. د نفتان کیمیاوي فابریکې او د غراز د بیلاروس کالی فابریکې چې په نړۍ کې د کیمیاوي سرې د تولید ستره فابریکه بلل کېږي، کارګرانو او کارکوونکو هم نن د اعتصاب اعلان کړی دی. دوی د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه نه مني او د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوي. دوی همداراز د ټولو سیاسي بندیانو او هغوی چې په سوله ییزو اعتراضونو کې نیول شوي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیشن لخوا دغه عمومي اعتصاب ورسته له غیر بل کیږي چې درې ورځې وړاندې د دولت تر کنټرول لاندې فابریکو په سلګونو کارګرانو له کار کولو لاس واخیست چې هغه د دې یو نه خده چې د لوکاشنکا دودیزم لاتړ مخ په کمیدو دی. د لوکاشنکا د بیا ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونو په ترڅ کې پرون هم د بلاروس پلازمینه کیف د پراخو اعتراضونو شاهدو. د ځینو راپورونو له مخې د کیف ښار ویکتوري پارک ته نږدې د راټولو شوو اعتراض کوونکو شمېر لږ تر لږه 3000 تنه ښودل شوی، خو د شمیره کاروالی ازادی راډیو نشو کولای تایید کړي. اعتراض کوونکو سره او سپین بیرغونه چې اپوزیشن کاروي خورول او د لوکیشن کې استعفا او د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله. په بلاروس کې د انتخاباتو په تړاو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا او وزره کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، په سلګونو ټپیان شوي او لږ تر لږه 2 تنه هم وژل شوي دي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا ویلی چې د انتخاباتو په سلو کې اتیا رایو کې چې د ګټلې درغلی نشي کېدلی. لوکاشنکا ویلی چې هیڅ کله به استعفا ته غاړه کې نه دی او نه به بیا انتخابات ترسره کړي. لوکاشنکا شپږشتو کلونو رئیس دی، د هیواد واګې په لاس کې لري. په عین حال کې د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوس کایا وایي چې چمتو ده د هیواد مشرتابه په غاړه واخلي. نوموړي په یوه ویډیو کې چې پرون په یوټیوب خپره شوې دغه راز د یوه قانوني چوکاټ چې وکولی شي د عادلانه انتخاباتو ترسره کیدل یقیني کړي د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. تسیخانوس کایا چې د لوکاشنکا سخت رقیب بلل کیږي، د اګوست په 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلی ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځوکی یا سوې تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزورې ده، تغذی ده سالو خولې له منې سواله شپه وغونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځوکی اخته کیږي.
د کووید 19 کم حالات افغانستان کې سم خامخ دي، کم ستونزې چې جوړې کړې دي. د شپږ تاسو نظر ډېر هغه ماشومان کم چې حالات خنه دي، د تغذی لحاظ دوی ته په دې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ونیول شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځوکۍ اخته شوي دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه څلورې له وادې څخه پاتې دي. نو ځکه ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسب غذا له وجې په سوې تغذیه اخته دي. په افغانستان کې د تغذیه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذی شوې ده، شیدې مې نه دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. نو چې پیدا شوې ده دا شه ده بخي نه چاغېدل نه ښه کېدل.
ملایکو ما خبرګون کې انا پیدا شوم، بیا دا ما شدي ستا دا وسم ستا دا تایر کوم خو نه مړیږي نه مړیږي. هغه ته یو مې کور کې پرې خوده لمه را وصل. کمزوري ده تغازی ده
باسره له پلچخی زیل وسره کې خپل دمو شو دی نخره زیل کې وسره سي پیدا سي او په کوم یو کیلو بیا دی غوا شو دی ور کولی. هغه سره نه خ کېدل نه سال کېدل بس سفر به کوله. بیا دل تر را دل ته وته لول وی داسي کاغذ نه دن بیا مالته یو لته قدرت د سر دی تر ولې ګلو پیدا سي کاغذ ده.
دا چیر وخت په تیر بیا اوس چې د کورونا له وجې تقریبا هر څه ګرد ورچول، ماشوم څه ډول تغذیه شي؟ د یونیسف د دفتر له وایاند فریدون آریان سره مې په همدې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کورونا له امله د ماشوم په تغذیهي حالت غږیږي.
بدبختانه نړۍ ورسره افغانستان داسې حالاتو څخه تیریږي چې ډېر حساس حالات دي. په خصوص که موږ وګورو د کووید 19 کم حالات افغانستان غیسه مخامخ ده او کم ستونزې چې جوړې کړې دي نړۍ په کچه او په افغانستان کې هغه دا هم ګورو چې په افغانستان کې ډېرې ماشوم داسې حالات تر مخ دي چې هغه ته موږ خواړه کې شو وای ده د شپږتو نظر ډېر هغه ماشومان کم چې حالات خنه دي د تغذی لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ونیول شي تر څو موږ وشو کولای دوی د معافیت سیستم لوړ ویسو او وشو کولای دوی هغه کم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي د هغې مخنیوی وکړو او دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې دا موږ درکړو چې د ماشوم دپاره کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي د میوو د سبزیجاتو مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومان ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري.
ستا کوم ځای چې دوی ورسي یو هغه مواد چې لازم دي خوارځواکي ماشوم ته هغه ورسیږي؟
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکي سره یا حاد خوارځواکي سره یا متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده او په داسې شرایطو کې دا باید په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکي سره مخامخ یونیسف څېړنه ښایي چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شي کولی دی ماشومانو ته دا اضافي خواړه ور برابر کړي دا بند شوي نه دي دا ادامه لري او شي کولی هغه ماشومان چې په خوارځواکي سره مخامخ دي شي کولی دا کلینیکونو ته ورشي میندې دغه مواد لاسته راوړي ځکه دوی لپاره ډېر زیات اړین دی نو دا ویره باید په ذهن کې را نوړي چې که د دې ځنا غځي پورې زما لاره به څنګه شي یا زه به تر قیمته لاړ شم دوی شي کولی چې صحي څنګه ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د ښه راتلونکي لپاره دی دا لاسته راوړي خپل ماشوم ته ورکړي.
یعنی کورنۍ ته ډاډ ورکوي چې اوس هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوی تغذی هغه مواد خوارځواک ماشومانو ته ورکول؟
بله دم ګړې موږ معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیايي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کوم تاسیسات چې ځایشتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومان ته بېلکم وقفې وړاندې کوي د عامې روغتیا وزارت او یونیسف دواړه په دې توګه درې چې دغه خدمات مخته ویسي او ماشومانو ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کړي او میندې شکولې د لاسته راوړي.
بله که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې ویل که بیا هم درته واضح کړي هغه ماشومان چې خپل کورنۍ سره هم د اوس په قرنټین کې دي د کورونا له وجې څخه او دوی سوی تغذی هم دي مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکړي د تغذیې په برخه کې؟
ګوره اول خو دا ډېر مهم ده چې که چېرته ماشوم خوارځواکي ته مخامخ شي هغه په کور کې پرېښودل یا یو صحي مرکز ته نه وړل دا ستونزمن کار دی ځکه ماشوم ته لا نور خطرونه شي کولی لامل شي. نو ښه به دا وي چې هغه میاندې چې ماشومان بدبختانه خوارځواکي ته مخامخ دي کوم مشورې چې صحي ټیمونه ورکړي دي کوم مشورې چې دوی د صحي مراکزونو لاسته راوړی دي هغه خوراکي مواد چې خوارځواکو ماشومان ته ورکړي هغه د حفظ الصحې سره کور کې چې کوم مواد خوراکیشته د مور د تغذیه لپاره او د ماشوم هغه ماشوم چی کوله لکه خوراک وکي د غیر لپاره سبزیجات نه وجات نور کوم خلاجات دي د غیر استفاده د ټوټ ذات مهم دي چې اوس کوله ماشوم درسته وساتي او د غیر ایمینی وزت لا هم خو کې ته اوس کوله هغه وایروسونه میکروبونه مریضانو د غیر مقابل کې اوس کوله وجود ځان وساتي.
د تاسو د دفتر او نور هغه مسؤول ادارې تاسو سره همکاري کوي د راتلونکي لپاره څه پلان لري دغه کوم حالات چې د کورونا وایروس راوسته په ټولو باندې بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي د دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نه سي او بد تاثیر ور باندې ونه کړي راتلونکي پلانونه څه دي؟
د کووید 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلی کړي لا به وضعیت خراب کی همدې لپاره په کار ده چې موږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیه په حق لا پوه شو یا غو رژیم کم چې موږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکټرانو د خوانې طبي مراکز د خوانه درته توګه عمل وکړو ځکه چې وضعیت لا نور کې د ښه خراب شي او د دې لپاره چې موږ وښو کولای دغه ماشومان چې ورزکی ته مخامخ دي د بد وضعیت څخه مخنیوي وکړو باید مېندې پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحي مراکز خوا ویل شوي دي. ډاکټران وایي او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي. نو ډېر زیات مهم ده چې موږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو چې په کور کې شته. د ماشوم د ښه اټېدو دپاره، د هغې د ښه صحت دپاره باید موږ هغه تدابیر چې کوم موږ ته ویل شوي هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندی اوسئ. مننه. برابر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د خونو خبرونه تربیه پرز کی چی است، الله مال او ملګری.
د لوبو ل میدان
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو میدان ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په ننګرهار کې د سولې پیغام په نوم د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالیو کې د شپاړس ولایتونو یو سل شل لوبغاړي برخه لري. دغه یو سل شل لوبغاړو له ننګرهار سفر پیل کړی او څلور ورځو کې به دوی کابل وروسته کاپیسا او دغه شان پنجشیر ولایتونو ته ولاړ شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر فضل احمد فضلي د دغه سیالیو د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې ویلي چې له ننګرهار څخه کابل، له کابل کاپیسا او له کاپیسا څخه به پنجشیر ته د 390 کیلومتره فاصله سره دغه بایسکل ځغلون کې سفر وکي او په بیرته راګرځېدو سره به د خپلواکۍ د یو سل یومې کلیزې په نمانځنه کې هم ونډه واخلي. نوموړي ویلي د سیالیو په پایله کې به د سولې او پخلاینې پیغام د لیګ تر څنګ ملي لوبډلې ته هم 15 غوره لوبغاړي په نښه کړي. دغه لوبغاړي چې له کابل ننګرهار ته د 160 کیلومتره لار وهلې تر پنجشیر ولایت پورې به ټول مزل 190 کیلومتره وي چې وروسته به بیرته کابل ته راستنه شي. یو شمیر افغانان جنو او هلکانو د هندوکش تر ټولو لوړه څوکه فتح کړه. د افغانستان په شمال بدخشان ولایت کې د هندوکش دغه لوړه څوکه د بهر لسطحې وزره 392 متره لوړه ده. د دغه افغان غرختون کو دا سفر په 3 اونیو کې بشپړ شوی دی. په دې اړه به پروانه خبرونه کې بشپړ جزئیات واورئ. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر مهندرا سنگ ډونی د نړیوال کرکټ له هر فارمټه استعفا اعلان کړی. ډونی د خپل کرکټ د پریخودو اعلان پر خپل انستګرام خپور کړی دی. مهندرا سنگ ډونی د هند لپاره خپل لومړنۍ نړیوال لوبه په 2004 کال کې د بنگلاديش په خلاف وکړه، خو درې کال وروسته د یو ورځنۍ او شلو اورونو لپاره د هندستان د لوبډلې کپتان وټاکل شو. ډونی په 2008 میلادي کال کې د هندستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر هم شو. د هند پخوانی لوبغاړی په نړۍ کې لومړنی لوبډل مشر دی چې د کرکټ د نړیوالو شورا د دریو سترو لوبو نړیوال جامونه د خپل هیواد په نامه کړی دي. د ډونی تر لوبډل مشرۍ لاندې د هند لوبډلې په 2008 کال کې د شلو اورونو نړیوال جامو ګټه. دغه شان دویم مستره کارنامه په 2011 کال کې د یو ورځنۍ نړیوالو لوبو جام ګټلو چې د هند په کوربتوب کېده. دغه جام وروستۍ شیبي به د کرکټ زیات شمیر مینوالو ته ځکه یادې وي چې دونی د دې سیالیو په پای لوبه کې سیالي په شپږیزه پای ته ورسوله. د ډونی په لوبډل مشرۍ کې د هند لوبډلې په 2014 کال کې د کرکټ د نړیوالې شورا د تلولې جام یا چمپاین ټرافي هم وګټله. مهندرا سنگ ډونی په 2008 او 2009 کال کې په پرلپسې توګه د کرکټ د نړیوالې شورا د کال د غوره لوبغاړي جایزې هم ګټلې دي. خو د یادونې وړ ده چې ښاغلي ډونی یوازې له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړی او د هندوستان په کورنۍ او سیالیو کې په ځانګړي ډول آی پی ایل کې به د لوبېږي. نوموړی په آی پی ایل سیالیو کې د چنئی سوپر کینګز د لوبډلې لوبډل مشر دی. زموږ غږله ازادي رادیو ناوري درنو اوریدونکو، تاسو د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته غوږیاست. یو شمیر افغانون جنو او هلکانو د هندوکش تر ټولو لوړه څوکه فتح کړه. د افغانستان په شمال بدخشان ولایت کې د هندوکش د لوړه څوکه د بهر لسطحې وزره 392 متره لوړه ده. د دغه افغان غرختونکو د سفر په درې ونیو کې بشپړ شوې ده. د ازادي رادیو خبريالي ناجي صافي ل دغه غرختونکو سره خبري کړي او راپور یې برابر کړی دی.
ای بی سی اګروز ما قلین او شخرفات کردیم و باید
سلرویش کلن عقیله هاشمی در دری اونجونو لردلی یوا وچه لشپگو حلکانو سرا در هندوکش در غرونو الوری سوکی تا لیویش تو رزو مزل روز تا ورسیده اغوایی سفری آسان نو
دشواره های هم داشتن
ستونزی موجوده وی لکه موک تر دیر دی غرختن وسایلو تا لسرسای ندرلود اکسیجن لگ و پر غرب و را پراتا و او بر سرا یخنی هم دیره و خو خوشاله يم چې له لوړو ژورو سره سره بیا هم وتوانیدو چې د نوښخ لوړی څوک ته ځان ورسوو.
دا لومړی ځل دی چې افغان غرختون کینجونې او هلکان د نوښخ څوک ته ختلی او افغان بیرغ هلته ټومبولی. د دې ډلې مشر علي اکبر سخی ازادي راډیو ته ویل چې په ډله کې د کابل، بامیان، بغلان، بدخشان، میدان وردګ، غزنی او هرات ولایتونو درې نجونې او شپږ هلکان و چې د 2000 کال په جولای میاشت کې خپل مزل پیل کړی و.
برافتن نوشاخ
د کابل تر وته سلور ورځې وروسته د واخان د لری پراتی ولسوالۍ د نوشاخ په لور تک پیل کړو. درې ونې وروسته د اگست پر شپږمه نیټه د شپې 2 بجې ټول غرختون کې د نوشاخ سوکې ته ورسېدل.
افغانستان یو غرنی هیواد دی خو د غره ختلو مینوال هلته د دغه سپورت پیکا بڼی لامل د کلتوري ستونزو تر څنګ د مسلکي روزنې او وسایلو نشتوالی هم بولي.
ناجیه صاحبه و چې د افغان غره ختونکو د سفر په اړه باندې تاسو ته حال درکوه. دغه افغانون جنو او هلکانو د هندوکش تر ټولو لوړی څوکې ته ختلی وو. د رزمی لوبو افغان لوبغاړي نصرت الله حق پرست سور جوړاندې د امریکا په لاس ویګاس کې امریکایي سیال الکس مونوس ته ماته ورکړه. نو موړې د رزمی لوبو د معتبر نړیوال سازمان یو اف سی غړیتوب هم لري. له خاغلی حق پرست سره د شخصي او لوبي ژوند په اړه زموږ همکار سفی الله سنگزی مرکه کړو. په سر کې د خپلې وروستۍ لوبي په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
خو مې ډیر وخت ستې سر مو ډیر تیر سو شو مسابقه مو ورکړه په لاس ویګاس کې. نو زموږ شریف ډیر ښه تکرا امریکایي او ښه روان وو. شکر ته تلا کامیابی مسابقه مې وګټله.
ما چې وکړه الکس فکر کوم شپږ مسابقې مخکې کړې وي یو اف سی کې. نو تازه یو اف سی ته راغلی و.
هغه خو تازه یو اف سی ته راغی مګر تقریبا یو شل کال کېږي چې پرونه شروع کړه. تیو د ډېر مشهور تیم تیم آیفا بیل په نامه امریکایي تیم دی. هغه رستینګ کوچ ته پرونه کوچ وو او منار چې ډېر تجربه پرونه کړلو او تکړه نه پرون. شکر مسابقه مو کامیابه ډېر ښه مسابقه مو ورکړه. او
د یو اف سی دغه لوبي خو د قرنټین په موده کې مشوي دی. امریکا کې هم کرونا وایروس سخت ورانه کړی دی. لوبي څنګه برابر شي وي دغه ټول ترتیبات پام کې نیول شي. تاسو څنګه تمرین نو کړل په دغه یو شرایطو کې چې وضعیت هم خنه وو؟
موږ شو دلته په امبورګ یو د پرایویټ جیم راز موږ ته کاته بار سو فی زاده د جیم راز جوړ کې دوی ته مشه ماده کې زمورت ماده کې یو شه پروان مو ته د ډنمارک سره راوغشتي مارک ماکس نه په اولمپیا کې سیو مدلس وو. شو تمرین مو دیت درو برم مشار مرکوت و راز مشته اند بالانس رت از ایت اور نو سر را ایت مجدان ور تمدا کی به دغه سر اصل امریکا تر رو او مسابقه موره ورک را ایت دیر ته کارانتین او ته کرونا خطر دیر کارانتین سا او نو کی مشکلات سره برابر سم. مگر شکر یو سی دیر به سی دیر پروفیشنل پروموشن دی او دی دیر شګر شان سره جوړ کرا او ګردشان په خیر تیر سو. شکر.
او ټول تال دي تر اوسه په یو اف سی کې څولو به کړي. له 2018 نه چې فکر کوم لاړل یو اف سی ته
تقریبا یو درې کال کې شپږ مسابقه مو ورکړه. اول مسابقه دا سبا چې یو هفته در مخته مسابقه در مخه زه خپل په یو اف سی کې نوم او یو اف سی زنګ راو کې چې یو نه پر خوښ ته کار ایسه مسابقه ورکې. یو هفته خو نه امادګی نه و تمرین نه و مګر یو اف سی خو داسې شانس چې یو ورځ په ژوند کې نو ما مسابقه واخیستل. شو مسابقه ورکړه دیر خلک مو چې ما مسابقه وکړم د پولندۍ سره په پولند کې و. ډیر سخت دغه داسې خلک پولندیان سره په پولند کې ډیر سخت چې مسابقه وکړم باید نو اوت کې یا په پوینټ کې ډیر سخت چې مسابقه وکړم. په خیر داسې سره چې دی پر کاغذ دی مسابقه وکړم تر مسابقه بعد دی تی اف سی سه و بس او مشته ډیر خوشاله سره و خو مشه په فامس ورکړم. درس درې سر پر سر مسابقه وکړم. شکر اوس امریکای الکس مورس مسابقه وګټل نو غروس په تلاچې شوی.
تاسو چې په کوم وزن کې لوبي کوي لایټ ویټ کې چې تراویا کیلو دی په دې وزن کې خود نړۍ ډیر خطرناک او مشهور لوبغاړي دي البته تاسو هم په دې وزن کې تازه راغلی یاست ځواني او داسې ویل کېږي چې ډیر نورې مسابقې په پام کې لري چې وې کوي کمنټیټرانو چې ما خبرې واورې دي د تا په ډیر ستاینې وکړلې د تا د ګرپلینګ باکسینګ د سترایک د ټول صفته کوي څه فکر کوي څو وخت به چانس درکې چې له ټاپ 5 سره یا لسو غوره لوبغاړو سره چې په دې وزن کې دي مخ کې شي لکه حبیب کوم مخ برابر شي یا کانر یا جاستین او داس نور چې په دغه وزن کې
نو وګورو موږ خو ځان ورته مده کوو زو ډیر ښه کوچ فیلا صحابي ته جورج سان پیر د سپورت تاریخ بترین ورزشکار وو جورج سان پیر یو لیجند دی د سر تمرین کوو او دی خو موږ ته پاره پلان جوړو زما کار واز دای چې ځان ورته مده کوم او مسخه مسابقه ورکم او یو سی خو دا سرته ګور چې زو ست سړي وشکار یم او نور انور خلق پی اف سی کې چې مثال په ټاپ 5 ټاپ 15 کې دی هغه ته د جیش کار او شې چې مدار چې دیگر شوم غره قرار او په شلار مشته انتخاب کې او ما لپاره ار څو چې راواز مشه زار ته مده کوه ته توقعات کړه تلار زه فکر کوم چې مش د غزور د قوت رو چې ار چا سره کوم مسابقه ورکو ار څو کوم کوي وو نو یوازې صبر او تور او شل زما پورته وکړم
تاسو مخکې سیار بهادر زاده او په یو اف سی کې او تاسو یاستي څه فکر کوئ د افغانستان ځینې نور تکړه لوبغاړي دي باز محمد دی ولی هوتک دی سمی فیضی دی قیس جسور دی ټول په ای بی سی او ون اف سی ډیر مهم سازمانونو کې لوبيږي چانس پورته پیدا ستي که څنګه
زه فکر کوم ار چا ته کولای شي چانس پورته پیدا ستي که خدای تعالی وغره منار چې موږ ډیر توقع به پورته تلاور او موږ به ډیر زما دومره منار دا سره چې موږ یوازن پر چوکې ناس یو وای یخت تلما دروازه خلاصوي په تلما یی چې ته زحمت وباسه او دروازه در تخلاصه مو شم زم جرمنه کې لویس فلم مګر دوی ته هم دا ځای نه و چې زما کوچ یو سی سره لار د نور داس ماتور اته واچې موږ زما اوس مغور زما لوی ورور چې تک پراس بخښه په تور د امریکا ته موږ اته چا سره کنټاکټ نه لور لار نه لور اته موږ زحمت وباسه او بل دخل بل د چور دي څونه زما کاش لري ډیر بخې زوانوم دی او دا څنګه لار د تخلاص مناره چې موږ باید زحمت وباسو او زه فکر کوم ار څو کس یو سیټ ور سیږي چې وخت راځي
اخر کې به مینوال دا پښتنه کوي شخصي پښتني بزینی لري مثلا چیرته رالوي سی ویاسته ورزش تر څنګ نور کارونه هم کوي نور بزنس هم کوي که څنګه دغه پښتني بوي او زم واړم متره کومه
مش خو ډیر یوازې فوکس پر سپورت ورو مناره چې تقریبا 3 ساعت درې بار د ورځې یو نیم ساعت د ورځې سپورت کوي څلور پنځه ساعت د ورځې سپورت کوي یوازې فوکس پر دا سپورت ورو نور کارونه کوي مش شو کړی او شه فامیل شه سترونګ سپورت دی تر ورو او پدغه لار مش کوز ډیر زما ته بس مش یوازې فوکس مش پر سپورت ورو پر مسابقه او شو کړی کومه ورو
د رزمی لوبو افغان لوبغاړی نصرت الله حق پرستو چې زموږ همکار سفیولا سنگزی ورسره مرکه کړې و په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان او د خبرونه هم پاتې رسیږي تر بیا مو په لو یو بخون کې سختن سپارم هر چا ته چیاس روز او خوشاله او بریا وسی
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې ده د زړه درزا غوندې ده شپې
شپی تپنا وړم شپ چوپان هل چوپا دا زمان ددا لورا زی تختم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپنا وړم شپ چوپان هل چوپا دا زمان ددا